اجلی هر اندازه لګه په حقیقت کې د هیواد راتلونکي لپاره دی زیات کړه او د نیکمرغه محترم ولسمشر د ښوونې او روزنې برخه ته ځانګړې پام لري او محترم وزیر هم یو تکړه مدیر او د دې برخې په مسایلو پوه دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د ښو اهدافو او نظرونو ترلاسه کول د هغوی په جدي تعقیب پورې اړه لري او بیا یې د ښوونکو په اړه یو هغوی زیاته کړه یو ښوونکی یوازې د درسي کتابونو ښوونکی نه دی بلکې د هغه اخلاق چلند په ټولګي کې شتون د تدریس کیفیت او د شخصیت ځانګړتیاوې لکه عاجزي یا غرور او خوشحالي یا مایوسي د زده کوونکي شخصیت جوړوي او په هغه باندې حتی د هغه د مور او پلار په پرتله ډېر اغېزه کوي. که چیرې یو ښوونکی د دې پوهې سره ټولګي ته راشي نو د خپلو خبرو کلچار په ځانګړې توګه یاد. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د اسلامي حکومت څنګه د زده کوونکو علمي تخنیکي مسلکي او ایماني لوړتیا وبلله. دوی د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې سیمې ته په وروستي سفر کې د امریکې د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره سره وفرمایل په دې سفر کې د امریکې د ولسمشر ځینې خبرې دومره د ټیټې سویې او د هغه د ویونکو او د امریکې د ولس د صحیح وړې لامل دي چې له سره د ځواب ورکولو خبرې. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې اړه د ټرمپ د څرګندونو برخه چې غواړي د مقدسه د صلح لپاره کار واخلي دروغ وبلله او زیاته کړه هغه د امریکې حکومتونو کله له قدرت څخه د صلح لپاره کار اخیستی دی. هغوی قدرت په غزه کې د قتل عام لپاره او د جنگ لپاره او هر چرته چې ممکنه وي د خپلو لاسپوڅو تمساسړو لپاره استعمالوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی له قدرت استفاده د صلح او امنیت لپاره ممکنه وبلله. وی ویل دا وجه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت به هر ورځ د ځان او هیواد قدرت زیات شي خو هغوی له قدرته په استفادې سره د سکریز بمونه صهیوني رژیم ته ورکړل چې په غزې او د دې سیمې او همداشان په لبنان او په هر بل ځای کې په روغتونونو او کورونو کې په خلکو او ماشومانو باندې ورځوي. د انقلاب تر لارښود د صهیونیستي رژیم په سیمه کې د فساد جنګ او اختلاف د عمل وبله او ټینګار یې وکړ. صهیوني رژیم چې یوه خطرناکه او غلا کوونکي سره تعقیب وده ده حتما باید د دې سیمې لرې او جرحې وایستل شي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د ایران د اسلامي جمهوریت اصول او ارزښتونه احمد زما چې د لوړو جګړو په دې ډکه سیمه کې د حرکت بنیاد دی معلومه او روښانه اصول وبلل او زیاته کړه ایران نن سبا له پخوا سره د پرتلې وړ نه دی او د خدای تعالی په توفیق او فضل سره او د دښمنانو د غوښتنې او خوښې افتخار ګران ایران پرمختګ کړی او له دې وروسته هم زموږ ځوانان وویني چې خپله د دوی په همکارۍ سره به هیواد له دې څو چنده ډېر پرمختګ وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ایرلاین یعنی هما د مې له 25مې نیټې څخه د تهران کراچۍ ترمنځ خپلې الوتنې څو بار پیلوي. ارس ټوډې د ایرنا له کولې لیکلي چې د هما د عامه اړیکو برخوویل د پروګرام مطابق به دغه پرواز په 312 نمبر د هرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مازدیګر په 5 بجو د تهران له مهمنی هوایي ډګره د کراچۍ په لور الوت کوي. په 312 نمبر یې ستنېدونکي الوت هم د دوشنبې په ورځ د شپې په 2 بجې په ځایي وخت له کراچۍ نه تهران ته روان دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان د طالبانو د حکومت عادي وزیر مولوي عبدالحکیم شرقي په مسره د روسیې په لور روان شوی چې د سن پیټرسبرګ په 14 نړیوال فیوډي فورم کې ګډون کوي. افغانستان خبری سایټ لیکلي په دې فورم کې چې نن د پیښو په دیږي او درې ورځې په دوام کوي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د عادي وزیران د فضايي نظام مشران او حقوقي کارپوهان مولوی شرعي په دې فورم کې د یو لړ موضوعاتو په اړه بیان وکړي چې په کې د حقوقي چوکاټونو بدلول د نړیوالو قوانینو اصلاح د اړتیا د عدلي نظامونو پیاوړتیا او د نړیوالو سره د اسلامي امارت د حقوقي همکارۍ دریځ شامل دی. قدرمنو اورېدونکو اوس به زموږ د خبریال هغه رپورټ چې په غزه کې د پیرو سړو
ننګرهار کې د اوبو رسولو ادارې چارواکي وایي د جلال آباد ښار زرګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې دي. د چارواکو پروانه هڅه کوي په خپل سري توګه د ژورو څاګانو د کیندلو مخه ونیسي. د ننګرهار ولایت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د جلال آباد ښار خواوشا لس زره کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې دي. هغه وایي هر کور ته د څښاک اوبو د میتر لګولو له امله په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
استعمال
ننګرهار اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د اقلیمي بدلونونو له امله د ځمکې لاندې اوبو کچې د ټیټېدو ګواښ ته په پام سره په ښار او خوشه سیمو کې چا ته په خپل سري توګه د ژورو څاګانو کیندلو اجازه نه ورکوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د اوبو په لګښت کې له احتیاط نه کار واخلي او له بې ځایه لګولو یې ډډه وکړي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي هم په ښار کې د څښاک پاکو اوبو د ویش نویو ذخیرو جوړولو له امله خوشحاله دي. دوی هم د اوبو د بې ځایه کارونې د مخنیوي او نلونو ته د میترونو لګولو غوښتنه کوي.
کوم راځي او د دې کوم نه دی کیږي نو د ټولو حرام نه پر ما پورې ټول نه به دره وکړو چې مې ترې ولګو په کورونو کې او موږ د دې نه استفاده وکړو په خپل دغه سره
جلال آباد ښار د څښاک پاکو اوبو رسولو لومړۍ پروژه لسګونه کاله وړاندې جوړه شوې ده. د دې شبکې ښار ته په ورتلونکو اوبو کې د میکروبونو مخنیوي لپاره هر سهار د مسؤولو کارکوونکو له لورې د کلورین په نوم درمل اچول کېږي. سره له دې چې د ښار په پنځمه او څلورمه ناحیه کې د اوبو رسولو دوه نوې شبکې جوړې شوې خو اوس مهال د پخوانۍ شبکې ډېرې برخې له کاره لوېدلې او د ښار په ډېرو سیمو کې خلک لا هم د څښاک د پاکو اوبو بې برخې دي. له همدې امله ډېری کورنۍ اړ شوي چې په کورونو کې د څاګانو په کیندلو سره ځان ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
صبر مته وانت وایي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان سیاسي او مدني فعالانو یو ګډه مشورتي ناسته شوې. د غونډې ګډونوال د افغانستان د اوسني بحران د سوله ییز حل یوازینۍ لاره د 2000 کال د پوهې د تړون بشپړ تطبیق وبلل. د افغانانو ترمنځ د ګډې مشورتي کمیټې له لارې پخنه پاړم له لورې په دې ناسته کې ټینګار وشو چې د سولې مذاکرات باید ټول شمول وي او د افغان ملت ټول قومونه ګوندونه ښځې ځوانان او مدني ټولنې پکې استازیتوب ولري. ګډونوالو وویل په کې د بین الافغاني تفاهم له رامنځته کېدو پرته د امریکې او طالبانو ترمنځ تړون د جمهوریت سقوط او د سولې پروسې له ناکامۍ سره مخ د سهیونستي رژیم وزیر اعظم له نیول کېدو څخه د ویرې په وجه د نوي حکومت د ټاکل کېدو په مراسمو کې د ګډون په موخه واټیکان ته خپل سفر لغوه کړ. د سهیونستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د 14 اپریل او د کار د پیښولو په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یک شنبه په واټیکان ته وشي لغوه کړ. د نتنیاهو د سفر لغوه کېدو وجه د نړیوالې محکمې د حکم له مخې د هغه د احتمالي نیول کېدو خطر بلل شوی. د نتنیاهو دفتر په تېرو ورځو کې د واټیکان او ایټالیا له چارواکو سره اړیکې نیولې وې تر څو د سفر په بڼه کې د هغه د نه نیول کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. سره له دې ترلاسه شوو ځوابونو کې د هغه د نه نیول کېدو تضمین شامل نه و. په دې خاطر کې سفر ټاکل شوی چې نن یکشنبه د رسمي مراسمو په لړ کې چې په دې ځانګړي مراسمو شامل دي سوارتسم پاو لیپو په واټیکان کې ماشفیشي او خپل کار
سیاسی تبصرہ
دریو عربو هیوادونو لخوا ټرمپ ته د ډالیو د ورکړې ګټه بد شوي. په دې هکله زموږ سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. مصري شنونکو دریو عربي هیوادونو ته د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه نیوکې کړې چې ټرمپ ته ډالۍ، پیسې او وړیا پانګونه ورکړل شوه، خو د غزې د جګړې د ودرولو پکې هیڅ غوښتنه ونه شوه. د قاهرې پوهنتون استاد ایمانوئل کولی سیمې ته د ټرمپ د سفر د هغه هرکلی او حقیقي ډالیو په اړه خبرګون ښودلې. هغه وویل په تاریخ کې هیڅ هیواد د نړیوالې جګړې په وخت کې هم د امریکې مشر ته میلیونی ډالۍ او ټریلیونی بخشونه نه دي ورکړي. دغه مصري اقتصاددان هانی توفیق د عربي مشرانو لخوا د ټرمپ لپاره د زړه راښکونکي خدمت او تود هرکلي لپاره لخپل یو بل سره سیالۍ په اړه سخت خوابدي څرګنده کړه، او د دې لپاره چې د غزې پر وړاندې باندې د صهیونیست رژیم د بریدونو د ودرولو لپاره کوم اقدام نه دی شوی سختې نیوکې وکړې. هغه عرب مشرانو ته وویل هغه څه چې ترسره کېږي یو جنایت دی چې تاریخ له تاسو له الهي محاسبې مخکې د دې پوښتنه کوي. د مصر د اقتصاد او سیاسي علومو پخوانی مشر عالی آلمانی د عربو مشرانو د چلند په اړه سختې نیوکې وکړې. وویل دا ټولې پیسې او ډالۍ د امریکې او د هغې ولسمشر لپاره څه ګټه لري؟ بریالي مشران د خلکو په ملاتړ او د هېواد په بریالۍ اداره کولو باندې فکر کوي. پخوانی مصری ډیپلومات فوزی الاشعاوی هم په دې ګوته وکړه چې عربي هېوادونه خپلې د نفوس وسلې لکه د اړیکو پرې کول، د صهیونیستي رژیم سره د تړونونو لغو کول او د تلفیفو د ملاتړې په توګه په امریکا کې پانګونه نه کول نه کاروي، او دا یې د غزې په کړنګ کې د وژلو د دوام لامل وباله. مصری شنونکی کمال حبیب د ټرمپ د سیمې د سفر پیښو ته په اشارې سره دا د مشرانو د ګوډاګیتوب په توګه یاد کړ. وویل دا یوازې د قراردادونو او اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ مصرف نه و، بلکې د امریکا په وړاندې ښکاره تصمیم درلود. هغه د ټرمپ د سفر په بهیر کې د جشنونو تود هرکلی، قیمتي ډالۍ او رسنیزو تبلیغاتو ته اشاره وکړه، او د دې لپاره چې د دغو دریو هیوادونو لخوا د غزې په وړاندې د جګړې د ودرولو غوښتنه ونه شوه سختې نیوکې وکړې. هغه ټینګار وکړ غزه نه پلورل کېږي، او د هر مستبر او ظالم په وړاندې د غاښ ماتوونکي ځواب په توګه پاتې ده او پاتې ده. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څلور ورځني سفر منځني ختیځ ته تللی و چې په سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو کې ورته د ځانګړو ډالیو او قراردادونو تر څنګ په عجیبه انداز
Desde entonces, ciudades como Nueva York, la ciudad de Roma, se convirtieron en centros financieros del poder judío mundial. Y es que,
si no katana,
no fue más que un nombre clave para una operación sistemática de colonización, saqueo y ocupación.
زبان آریکون کو از سلامونه و میگه پرزویانی بومانه عزیزان و دخبرمان فدیشه بو که زفاتینی لخکل محترمم کار
علی اصغر عبیدی سرا
ستاسو گرانه حضور تا حاضر شیم چه ورستانو تا دکتون و دخور برام سفر یا تازه برخه دازو تا اوگان بکن لما مول سر زم اول با دکران دا ورستانو چه خبا پی نوحیل دا چتر پای را سر دمارگتیا فرصت ولره.
مرمون آردون کو زم پا خلو آف سران تاستا سلام لانی کلی وران دیکن ده ننر وزی مطبعات و دقیق آنجام لإطلاعات ورسپانی سر پیل کرو ده ورسپان سعودی عربستان قطر و امارات قدر قدر مشر دونالد ترامپ سفر او پامیکانی دارب و لقوات زرگونو میلیارد دالر و پاکوانی باندی و مطبع خود کرده جوانی ده ترامپ الوار ده ویل وشده سپکاوه وکر او لارد ورسپانه لیکی ده مقاولس مشر ټرمپ له دې مخکې ویل و چې خپل لومړي سفر په هغه هېواد کې وکړي چې امریکا ته لږ زیات پیسې ورکړي. په نتیجه کې درېو عربو هېوادونو عربستان، قطر او امارات سمرقند کې د 3,200 میلیارد ډالر د پانګونې هوکړې وکړې او په زرګونه میلیارد ډالر یې هم ورسره سملاسي قراردادونه هم په دوام کې چې په ټول دومره پیسې واخیستلې او بیا یې په هغوی ملنډې ووهلې او د سپکاوی ډکې خبرې یې وویل چې عربو د ملي ما هم لاس پر سرونه ورتېر کړ. په دې سفر کې مې دومره لاس میلاو کړ چې تصور یې هم نیسي. ورځپاڼه زیاتوي چې ټرمپ د خپلو مخکنیو شراو کې هم عربي مشران یې هغه غواګانې بللې دي چې د امریکا لخوا باید ونیول شي. هم ورځپاڼه د مطلب په دوام کې لیک کړي چې نه یوازې ټرمپ بلکې نورو امریکایانو هم له عربو پیسې اخلي او کومې سپکاوی کوي او بیا به قطر اخله د امریکایي سناتور کینیدي خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي وه قطر د چکر وهلو لپاره تشناب حال دا چې قطر د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یوازې یوه الوتکه ټرمپ ته په دروغو پکې ورکړې.
ډېره مننه عابدي صاحب. په دې مطلب کې د پیسو داسې رقمونه یاد شوي چې هېڅ انسان سږي پرې نشي پټولی. قطر 1,200 میلیارد ډالر یې امریکا ته منلي دي. دا دومره پیسې دي چې ټول اسلامي هېوادونه د اروپا په شان پکې رغېدلی شي او هېڅ یو اسلامي ملک هم بې وزله نه پاتې کېږي. بیا به عربستان او امارات هم هر یو ورته 1,000 میلیارد ډالر منلي دي چې ټول ټال 3,200 میلیارد ډالر کېږي. خو دلته افغانستان او پاکستان او نورو هېوادونو د 1 میلیارد یا 2 میلیارد ډالرو لپاره لاله هنده وي او کله د پیسو د نړیوال صندوق او کله هم د نړیوال بانک ته یې د مرستې په تمه وي. په دې پیسو چې عربو ټرمپ ته ورکړلی ټول منځني ختیځ 3 ځله فرارېدای شوی، حتی اروپا نه هم په ماټرانو توګه. خو دغو عربو خپلې پیسې امریکا ته ورکړې او له هغه امریکایي شرکت سره هم د زرګونو میلیون ډالرو قراردادونه لاسلیک کړ چې د هغه جوړې تیارې او بمونه په غزه، یمن او سوریه کې مسلمانان ووژل. خیر، نو نه غواړم په دې خبرې وکړم. رابط د تهران چاپ جمان دوستان ته د ورځپاڼې بیا د ایران او امریکا ترمنځ اټومي مذاکرات ته کتنه جوان لیکي چې د غربي رسنیو هغه راپور ته اشاره کوي چې پکې د ټرمپ له لورې ایران ته د اټومي هوکړې لپاره د یو لیک او وړاندیز د استولو خبر ورکړل شوی. البته ځینې غربي رسنیو ویلي دي چې ټرمپ یو لیک استولی ایران ته چې له مخې یې له ایران څخه غوښتنه شوې ده چې د دریو کلونو لپاره دې د یورانیوم بډایانه بند کړي او خپل بډایا شوي یورانیوم دې له هېواده ومنلي. په بدل کې به امریکا ټول بندیزونه لرې کړي. خو د دریو کلونو څخه وروسته ایران بیا یوازې د څخم څلور سلنې په کچه د یورانیومو بډایانه له سره شپږ کېدله. البته دا نړیوالو ارګانونو تر هر اړخیز څار لاندې. جوان ورځپاڼه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي د دې خبرو ساختارونکي اعلان وکړ چې دوی هېڅ لیکلي وړاندیز د ټرمپ لخوا ترلاسه کړی نه دی او دا ټولې خبرې فاش دي. ورځپاڼه په دوام کې د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي ایران د هوکړې په لړ کې هېڅکله خپلې هغې لاسته راوړلې چې د شهیدانو په وینو ترلاسه شوي نه معلومه. د یورانیوم بډایانه د ایران سره کرښه ده. د بډایانې په بهیر کې هېڅ بانکې نشته.
Viendo películas extranjeras en el cine a la edad. Y más tarde, a veces, jugaba papeles cortos de niños en el teatro de Javier de Navarra. El inicio de la carrera cinematográfica de este director se remonta a 1968.
قدرمن اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. رارسو د تهران چاپ جامجم ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه هم بېلابېلو مسایلو ته انعکاس ورکړی چې د ځینو تیترونو او مطالب په لنډ شان در سلیش په راتلونکو میاشتو کې په سوریه کې 900 ته د امریکایي پوځیانو د شمېر کمېده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي چارواکي ویلي دي ټرمپ لا هم په سوریه کې د پوځي شتون په هکله پرېکړه نه کړې. د امریکا هېری ټرومن تیاره وړونکې کښتۍ د سیمې له اوبو څخه وتلې ده. جامې جام لیکي چې یو امریکایي چارواکي د منځني ختیځ له اوبو څخه د هېری ټرومن تیاره وړونکې کښتۍ د وتلو خبر ورکړ. پیمان باندې د اسرائیلو هوایي برید کې لس تنه شهیدان سوي. جامې جام ورځپاڼه لیکي سیونیستي رژیم تیره ورځ د یمن په لویدیځه کې د الصلیب او الحدیدیه په دوو بندرونو باندې هوایي بمباری ترسره کړ.
عزیزانو، اوس څنګه ستاسو خوښه وي، رابه شو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اطلاعات روس ورځپاڼه را اخلو. دغه ورځپاڼه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: طالبانو د سالن د دوهم تونل په راستلو کې د روسیې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. اطلاعات روس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د بندي وزیر اقتصادو مسؤلیان عبدالغني برادر د سالن د دوهم تونل په ایستلو کې د روسیې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې مدافع عدل د افغانستان روسیې د سوداګریزې غونډې په نوم غونډه کې چې د کازان د اقتصادي فورم سرڅنډو کې جوړه شوې وه، ویلي چې طالبان چمتو دي له روسیې او مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د سالنګ دوهم تونل وباسي. ملا برادر ویلي دي چې د روسیې تجربې ته په کتلو سره د سالنګ د دوهم تونل جوړولو په برخه کې ترې هم اطلاعات روس زیاتوي چې سالنګ لویه لاره د افغانستان یو له مهمو لارو څخه ده چې د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي، چې دا تونل د داود خان د حکومت پر مهال د شوروي اتحاد په علیرغمۍ د هندوکش
افغانستان کې د مخکنی حکومت پر مهال د انګلیسي ځانګړو ځواکونو د جنایتو په اړه یو تبصره خپره کړې ده. چنوانې د اشغالګرو له لوري د بشري حقوقو په ښکاره نقض عدالت باید پلی شي. وخته لیکي د انګلیس د ځانګړو ځواکونو اس ای اس لخوا د 45 بې ګناه کسانو وژنه نه یوازې یوه بشري فاجعه ده، بلکې دا د نړیوالو قوانینو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه هم بلل کیږي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې په دې اړه د بي بي سي وروستي څیړنیز راپور چې د شفافو او مستندو اسنادو پر بنیاد چمتو سوی څرګندوي چې دا وژنې په سیستماتیک ډول ترسره شوي. بختر زیاتوي یاد راپور دا هم په ډاګه کوي چې انګلیسي چارواکو نه یوازې له دغو غیر قانوني وژنو څخه خبر درلوده، بلکې هڅې یې کړې چې موضوع پټ وساتي او عدلي پلټنو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې دا یو بل جرم بلل کیږي. لومړی جرم د انسانانو وژل او دویم جرم د عدالت د مخنیوي حاصل ده. بختر په دوام کې دا پوښتنه مطرح کوي چې په نړیواله کچه اوس دا یو ازمایښت دی چې ایا عدالت پخان ارګان ملګري ملتونه نړیوال جزایي محکمه آی سی سی او د بشري حقوقو سازمانونه به وکولای سي د دې مجرمو پر وړاندې غبرګون وښيي او کنه. وړاندې دي کې د افغانستان خلک دا ډول اقدامات د اشغال یو تور څپرکی بولي او تمه لري چې نړیوال عدالت عملي سي، نه دا چې یوازې په کاغذ پاتې سي. نړۍ باید په دې اړه بهتري او شفافې نړیوالې پلټنې پیل کړي. هغه نظامي غړي او مسؤلین محاکمه کړي چې د افغانانو د وژنو امر یې کړی او یا یې د پټولو هڅه کړې. قربانیانو تاوان ورکړي او رسمي بخښنه ځینې وغوښتل سي. نړیوال معیارونه پیاوړي او هغه هېوادونه چې بشري حقونه نقضوي د عدالت میز ته راکش کړل سي. د مطلب په پای کې راغلی دی چې که نړیوال عدالت دا ډول قضیې تعقیب نه کړي، نو دا د بې عدالتۍ او جګړه پالو ته د مشروعیت ورکولو لاره هواره کړي. نو په ټوله کې دا نه هېرېدونکی ظلم باید
Gracias.
چیرې زمونږ اوریدونکو ورځپاڼه ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم کم دی ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر د ناستې سره د حضور اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
गराना सरचीने
د تهران مجو ګرام او ویتون خو خېچاري عزیزان او سمزا فاطمی خپل محترم امکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د رانا سرچینه پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله چې دا اوریدو فرصت ولرئ. یادونه کوم چې د رانا سرچینه د پروګرام د قران مجید د لقمان سورې د وشتم آیات ته نظر اچوئ. بین
de la pintura impresionista en Europa, las pinturas de hombres grandes como Picasso, Cézanne, Matisse y Monet, que dejaban un efecto extraño. El realismo de Rembrandt y Rubens y las pinturas de cámara de Dalí. La pintura impresionista fue otro factor.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو سره به د یهودیانو په چلند کې تل سخته دښمنۍ لیدل کېدله. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په حق له تل غرور کوو او کوي. د دغه ناسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نژاد کې کلیبان کړی دی او کاچیر له یهود نژاد پرته کوم څوک وړي د یهودی نومنی نو یهودیان دا کار نه مني. ځکه په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک پر رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو په حجاز ټاټوبي کې د یهود قبایلو اوسیدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور پاچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان یې له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلي دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبي کې دی. دغه راز په تاریخ کې ویل شوي دي چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن حیبان نومېده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس یې لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ و باران ته مو اړتیا درلودله، نو هغه ورتللو او غوښتل مو چې د باران د ورېدا لپاره دعا وکړي. ابن حیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران درلودل. فزلونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډېر او بانفوز او اعتباري شخص. یوه ورځ خبر راورسېد چې ابن حیبان د مرکزا په حال کې دی. یهودیان د هغه ګیر چاپیې راغونډ شول او ابن حیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل، ای یهودو، فکر کوئ چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبي څخه دغه بې وزله ټاټوبي ته راغستی و؟ ټولو خلکو وویل، ته په خپلو ښه پوهېږې. ویې ویل، زل شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه به اثر نږدې شم، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروي وکړم. له بده مرغه دغه هیله زما په مړینې سره نامزدي، خو که تاسو د هغه د نوم او د هغه په اکله کوم خبر واورېده، نو اجازه ورنه کړئ چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راغلم. ابن حیان خپلې خبرې پای ته ورسولې او
en el corazón de Irán hay un lugar donde al pararte sientes que puedes tocar el cielo, un territorio donde las montañas son pueblos y las alturas.
خبر دنکو یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام په خصوصیات دومره خبرو چې حتی د دوی ماشومان هم پیغمبر ختم پیژنده. د محمد بن عمر واقعي په نوم د اسلام مستر تاریخ لیکونکي وایي چې یهودیان په خپلو کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نښانه لیستله او خپلو ماشومانو ته به درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او د عربانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدي مذهب پیروان ګڼل او عربانو ته یې په ګواښ سره ویل، ډېر زر به د یو پیغمبر په پیروۍ سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرم قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبو کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپېژنده. ویې ویل دا هماغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري، نو ایمان یې راوړل او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و سلم د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان نه وړ او منکر شوال. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچا حیران شي او هغوی ته ویل، اې د یهودیانو ډلې، له خدای څخه وویرېږئ او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مو کوله چې هغه به زر مابوس شي، خو هغوی په ټول وقحت سره وویل، محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه او پیغمبر وګڼو. هغه هماغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده ده چې هغوی په خپل خبره ډول په خپل سپېڅلي کتاب تورات کې لاسوهنه کړې ده او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په هکله لیکل شوي وو بدل او تحریف کړي دي.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیې او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نه شول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغه ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پوهه له تورات څخه اخیستل شوی ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوي او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتري ساتي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکته یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکته پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل، هر څوک چې د روح په اکته چې یوه غیر مادي چاره ده ډېرې خبرې وکړي، په پرېکنده توګه جان دی او پیغمبر اکرم او د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی پوښتنو ته په ځواب کې د قرآن کریم د اسراء سورې 15 آیت ولوست چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردګار تر حکم لاندې دی او د هغه په اټله تاسو ته نقشان پوهه ملت یهودیان د دغه ناڅاپه ځواب ورکولو څخه حیران شول خو د قرآن له دغه آیت څخه یې هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم ته یې ویل دا چې وایې تاسو ته د روح په اړه نقشان پوهه درکړل شوې ده له دې خبرې ستا مطلب څه دی موږ یهودیان یا ټول پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دي یهودیان د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غوسه شول او په غوسې سره یې وویل نه داسې نه ده موږ ډېر علم لرو ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایید هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق نه وایاست دا خدای پاک د علم په مقابل کې ډېر لږ شان دی په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارکې سورې اوه ویشتم آیات چې فرمایي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم او بشكل كفمتك تمر وني دي قلمنا او سمندر رنگ يعني سياه كيشي او الفسي او سمندرنا نوشي يعني لكل ورسر نوشي بيا هم دا خداي خبري ختم ممكن ندي دي شكا چه خداي دا عزت او حكمت خوان دي او بابا يعني خداي تعالى هيت شيء نغاية كيشي او هذا حكيم دي او دا هستي دا چارو تكبير هيت چاتا No,
la muerte no es el final, sino una transición de un mundo a otro. En la otra vida, las personas serán habitantes de la vida, de la felicidad o la sexta.
دغه قدرمنو ردونکو د قران کریم د لقمان سورې وشتمه په خوري ډول فرمایي کاچرې په ځمکه باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډېرې دشتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه رات په ځمکه باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنې سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي بیا هم نشي کولی د خدای پنځونونه الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په اوشتم آیت کې لیدلی شو او هغه څه چې په ځمکې باندې ونې دي قلم شي او له سمندر سره او نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي
Quienes lo conocieron de cerca
Thank you.
کلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو خیر عزیزانو، اوس هم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضره شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تاسو یې راسره د ملګرتیا فرصت ورکړئ. گران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبویي په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهیي لیکتوکې بیانوي. د تلپاتې خوشبویي په نوم په شپږم پروګرام د پاک خدای جل علاشانهو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهیي فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. وم ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت ده چې وم ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. ویل تأذن ربکم لئن شکرتم لأزدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم قوت دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران وکړ نو د خدای پاک جل علا شانهو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولې په بلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینې کې سستی ده. او که چیرې د شنینې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت شګه ورکوي. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج بن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل. او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مدیون یاست. ټول خلک
خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ورکړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلود. دوهمه دا چې د خدای پاک جل جلاله شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای منل کول. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جلاله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړی یا زینه په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې پر لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه ارکی خپل پښې کېږدوي او بره لاشه. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپل پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کوي.
Estimada audiencia, hemos llegado al final del episodio de la serie Los 8 años de la Arquitectura 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 de la
ډیرو قدمونو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. دا خدای په امان.
Thank you. ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat al-Baqarah, ayah 255.